دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. له دې پرته د درته راپورونه هم وړاندې کوو او سندرې به هم په خبرونه کې ولرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د بولان میډیکل کالج د کونکو او بیلابیلو ګوندونو د بلوچستان له حکومت غوښتنې چې لسګونه گرفتار ماسلان دي خوشی کړي. جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی او په سوریه او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. بشپړ خبرونه د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټه د خبريالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشی کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د کالج انتظامی د نومبر له 14 څخه تر 2 اونیو پورې پوهنځای وتاړه. د کالج مشر پر هماغه ورځ په بیان کې وویل چې په وروستیو کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت ترینګلی دی، نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځی تړي. د نومبر پر 14 د بولان میډیکل کالج د نارینه او په لیلیې یا هاسټل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 12 یې چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله، نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې پولیسو اوښلن ګیس وکاراوه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېیمې مادې یا درې MPO له مخې ونیول. په کوټه کې د پرونی مظاهرې ګډونوالو د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات او اوښلن ګیس کارول وغندل او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترینګلتیا کمه شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلعي عمومي سیکرټر محمد حمید صوفي وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر پر 14 په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومت د صوفي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفي وواژه. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویل چې 50 کلن صوفي په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې یې سا ورکړه. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور به د نومبر پر 14 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکو احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی.
علی امین ګنڈاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي سملی غړي ته اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي.
د تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 14 د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان وکړ. د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج مخه په وروستیو کې د پاکستان په عدالتي نظام کې د بدلون په اړه د آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کولو غوښتنه کول دي. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې محل کړی دی چې د اسلام آباد انتظامی په هغه ښار کې پر ولسي غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي. خان د 2023 زیږیز کال له اګست راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې بند دی. هغه او ګوند یې ټول تورونه ردوي او مقدمه سیاسي بولی. د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو تر دې مخکې هم په بیا بیا د عمران خان او خپل نورو مشرانو د خوشی کولو لپاره مظاهره کړې دي. د سوریې یا شام دولتي خبری اژانس وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوه رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اژانس وویل چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمو کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلي پوځ راډیو وویل چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نورې شتمنۍ وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. البته د اسلامي جهاد ډلې یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په المزا سیمه کې یې په برید کې یو دفتر په نښه شوی چې پکې د هغې ډلې یو شمیر غړي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ د 2023 زیږیز کال اکتوبر راهیسې په غزې تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی. له هغه وخت راهیسې اسرایلو په لبنان او د سوریې په ځینو سیمو کې هم حملې کړې دي. د سوریې تر بریدونو څو ساعته وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې د هغه هیواد په ختیځ ښار بالبک کې د اسرائیلو په بمباری کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ لا د هغه برید په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري. وسم ورزو لومړی رپورت ته. د بولان میډیکل کالج د کونکو او د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتې دي چې هغه په هنځای دي ژر بیا پرانیزي او گرفتار زده کونکي دي خوشی کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د زده کونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کونکو د دوه ډلو ترمنځ ترنختې وروسته وضعیت ترنګلی وو، نو ځکه یې په هنځای تړلی. پولیس وایي چې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره یې 128 زده کوونکي نیولې دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي چې کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول شوو زده کوونکو د پیش په ضد د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخ ته یوه احتجاجي مظاهره شوې ده، په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ څخه داس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو د سملګرو تر مابین یو شخړه منځ ته راغلې وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي، په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د د نننۍ مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د استل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د ریایي مطالبه ده. زموږ
د بلوچ ملت والا ډلې نېشنل ګوند مرستيال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او استل سمدلاسه خلاص کړي او نیول شوي زده کوونکي خوشی کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی کاروایی پولیس چې کړی و اگر سره یو ناروا سلوک په کار دادی چې د تعلیم اداره درسګاه چې دی ډېره مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي. لیکن موږ ګورو چې د ګرد سونه چې تعلیم اداره دی بلوچستان غا دی جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډېر زیات تنګی په کار دادی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه و د پولیس مداخلت ضرورت نه و. دوم دادی چې د کالج انتظامیه هاستل ولا خالی کړی دا اصل خالی کونګو هم ضرورت نه و. اوس چې دی په دې مابین کې انډرسټینډینګ هم پیدا شوی دی. بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي یو معامله کیږي خلکو مابین کې راځي مرکه کیږي سره کیږي.
یادې وي چې د نومبر په 11 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 1023 زده کوونکي نیولي وو او د هغه وروسته د کوچ د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلې ځلې او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې وغونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم شیخ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې له خیبر پښتونخوا څخه به اعلی وزیر علي امین ګډپور د نومبر 24 احتجاجي قافلې مشري کوي. دوی ویل چې له نورو صوبو به هم د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالان له خپلو پلویانو سره اسلام آباد ته ځي. خو شنون کې وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو او احتجاجونو بندیز لګولی دی او د نورو صوبو حکومتونه هم ښایي د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تګ ته پرې نږدي. غلام غوث تفصیل لري.
د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورزي.
علي امین ګنداپور صاحب کې پی کے قافلې کو لیډ کریږي.
علي امین ګنداپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنگ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبریال شهابالدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې که د تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورزي نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دیو سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغې مکمل هلته د مخکې نه دفعه 144 لګېدلې ده او هغې بالکل دینه او دیو بده تر کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او بده نه پریدي نو بیا به پوره من څنګه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې د اکتوبر په 14 هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې و او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا رستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په قربتوب د شوې جرګې استازو د خپلو پریکړو د عملی کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. هغو استازو د نومبر پر 14 په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنډپور لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پوځ وایي د خیبر جرګې په غوښتنه د پښتنو له سیمو نه وځي. په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو اونۍ وروسته پراخ احتجاجونه پیلوي. بشیر غواخ په دې اړه راپور لري.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په قربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 20 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خلکو می وعده شوی وي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 ایم پی یو یا د جرګې اړوند کسونو کې دا اغه پاولا سره با او داسې د غنورو اړوند د آی ډی پی پاولا سره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سره باغې بچرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم پاولا سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنداپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پریکړو یو داوه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووزي. د جرګې ګډونوالو داوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوځ به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 14 په پېښور کې خبرلانو ته وویل،
د وای په سن کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دي. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دي هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دی لسیمو ووزی. که پوز ووزی امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمونږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختي نیوکې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنت چې کوم مطالبې دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړ دي غوي ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کېدی چې ریاست لګ دې دغه ته تیار دي. خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبایلي علاقو نه، هغه ته هغوی وسه پوری تیار نه دي. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبایلي علاقو نه بار شو نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې دا اغه نشي کوله.
د اکتوبر په شپږمه پولیسو په ریګی لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسان یې وژلې وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل، نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 15 نوي ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امنه فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د پېښور کمشنر ویلي دي چې پولیسو په تیر او یو ونې کې په نشو روغدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولې دي. د کمشنر دفتر پروند مشال راډیو په ګډون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې هڅه کوي چې په کمپین کې د لږ تر لږه 2,000 کسانو درملنه وکړي. د نشئی موادو او دروغدو کسانو د درملنې چارو پوه ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې او وایي چې پر ځای د دې چې پولیس للارو کوڅو او سړکونو څخه خلک ونیسي، باید پوهان له روغدو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته یې وهڅوي. د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې په تیر کمپین کې هم د سلګونو کسانو درملنه کړې چې اوس عادي ژوند تیروي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د نومبر په 14 نیټه د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره یوه ونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بحالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپین لپاره فند منظور کړای، خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دې لپاره چې یو داسې اپروچ چې د کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. د سنه چې اکدم یو ورځ کې 350 کسان یو سنټر ته ورکا، 200 کسان بل ته ورکا، چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور ادا کسان نیسي. هغه خلکو کې د سی پروفیشنل اپروچ دی نه غکې چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی. سو پر چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ور سره کې نه نه ستا آوټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ور سره کینی او سو سیشن به کی او سو روز به لگی چې هغه مینټلی تر پریپیر کا، موټیویشن ورته ور کا، فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټډ کلاینټ یو تو ټریټمنټ سنټر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یوه تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی 4 یا 5 کاله پخوانی سروی شمیری کاروی.
مون کوسم مغزاړه استیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز دی او 4 ملیون څخه کم دی دا پرابلم یوزرز دی چې یا ته علاج پکار دی. او یو ټرند واضح دی چې دا هیروین استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال اړ اوچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدني فعال داود پریده وای چې پکار دا دی کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او پکار دا دو چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټیونو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونه کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې دیرشو د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې څلوېښتو کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر اتمې نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روغ د خواوشا 1400 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاندی هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزي خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول،
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق
بدلون دادی چکھ حق پی جندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تیواج نو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا
د شکر ناروغي نړیوال ټولن ویلي دي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغه ټولن د خبره پر داسې محل کړي چې د نومبر پر 14 د شکر ناروغي په اړه د پوهاوی نړیوال ورځ ولمانځل شوه. سږ کال هغه ورځ د شوګر یا زیابتیس درملنې ته د لاسرسي لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. ډاکتران وایي چې شکر یوه دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهوي نو بیا یې په اسانۍ کنټرولولی شي. د نوخاري و اوسیدونکو وایي چې تر کلونو پورې له خپلې ناروغۍ خبره نه وه، خو اوس یې په احتیاط او پرهیز شکر کنټرول کړی دی. د اسماګل رپورټ د شکر یوې ناروغې په غږ پیلېږي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جبه میږي کې د هغې سره، لکه نه ورته مرچکې ویلی شي څنګه چې انسان مرچکې وخوري او جبه سوځي لکه میږي میږي بکېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم هلته ما ټیسټ وکړو، هغې ماته چې تا ته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پرهیز کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نوخار اوسیدونکي 40 کلنې ګلالۍ دی چې د 13 کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړي مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړي وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دو چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بالکل سن شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دل دی لاس نه بل برزې تر رسیدو نو ماته دا غي تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سن شو او هغه ماته پته نه، ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره ونه منګه ظاهر خبره خواګه زیات خوړلی، ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی. دا غدي
پریس کې زدا کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بندګو پیشو، بندې شوې، دا سيزونه زیات خورم کنه. بل ور سره د کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زو اکثر نه کوم، دا جوار روټی نه هغه کې اور بشي، جوار وړو، چڼ وړو، باجره، دا سره وړو مکس کوم، هغه نه زنه بر کوټه شان کو کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوګ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم اغي بيماريانو کې راځي، اغا بیا ختمې دي نشي، اغا صرف تاسو کنټرول کولای شي. پہلا یو چې کوم دی اغا ٹائپ 1 ڈائبٹیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی د دې بل سه علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز او دا ډیورینګ چې کوم پرگننسی ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي پراپر خیال اون ساتلی شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد په وینا شوګر د سړو مقابله کې خزو لپاره زیات خطرناک کېدی شي، ځکه چې د ماشومانو د زیږون پر مهال ځینې میاندې د شوګر ناروغۍ ښکار کیږي. باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي، هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغۍ بچ وساتل شي.
کوم خزو ته شوګر وي نو هغې ته پرگننسی کې ډېرې ایشو راځي، هغې کنسیف کولو کې هغې ته ډېرې مسلې راتلی شي. بل دا چې هغې کله پرگننسی کې وي برت ورکوي نو هغې ماشوم ته ډېر ایشوز کېدی شي.
نړیوال ذیابیطیس فیډریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او 1 لک خلک د شکرې په ناروغۍ اختري، په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لک خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده. اسما ګل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمیر قبولوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل یو ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاوره د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ پرون په ونیزه خبری غونډه کې د خبريالانو پښتنو ته په جواب کې وویل چې په دې اړه په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته یې پټنځای نه دی ورکړی او د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د سالم احمد صالح رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوي. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورس په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د وین مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه پر ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیا د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړي، څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلیا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګري مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
اسرائیل د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ورستای راپور رد کړی دی او ویلي دی چې معلومات یې له واقعیت لری دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون پر رپورت کې وویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزه وګړي جبري کډوالۍ ته اړ کړي او په هغه سیمه کې په څه باندې یو کلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کېدای شي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو په تازه حملو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. سالم احمد سالم معلومات راکوي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشری حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشری حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشری حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړنګ کې په جنگي او د بشریت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډله ییز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې په خپل راپور کې ویلي، په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو، خلک وژل سوي دي. پراپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولي وو، هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 9 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,300 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,300 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څنګه یې هم فعال ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزه تړنګ کې د روانې جګړې له کبله تر 3,300 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام اوري. وسم ستاسو د خبرونو وخت شوه دی چې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته وار لبخه راته ځنې خبرونه راغلي دي. هغه هم له تاسو سره شریکوم. خو که تاسو غواړئ چې په ټلیفون را سره رابطه وکړئ او خبرونه راکړئ یا په سکایپ را سره رابطه وکړئ نو مهرباني وکړئ زه درته شمیرې اعلانوم، له ځان سره نوٹ کړئ او پته یې اعلانوم.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سکایپ هم راته زنگ وهلی شه. پته مو دا
مشال رادیو
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شه.
اوریدونکو په واتس اپ او په وایبر را سره رابطه کوي او خبرونه را سره شریکوي نو دا غیله لپاره هم شمیره له ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونه ته زنګ وهي
00 300 140 119.
مشال راډیو ته غواګیاست عبد الله د تل را سره دی له هلمند. تل صاحب هر کله درته وایم مهرباني وکړي خبر راکړي.
روزانه سلامونه ته مشال راډیو نوریدو ته خدا پاک دې وکړي چې وګورئ.
مننه خوشاله اوسې مهرباني وکړې خبر راکړې.
الله دې خوشاله که خبر خونو دا غدي ورځې د زړتال ولا د کروندې ګور سره مرسته کړې ده دا وسیم پر وسو دا د نشه د غنمو تخمونه ورکی ورځانه نظمت حکومت
څنګه
خریا بن څه ولا
د زستاسو په خبره پونه شو مچاله کروندګر سره مرسته کړې
قربان سم د زراعت والا د زراعت والا نه چې د مؤسسات مثال د خبرې په افغانستان او پاکستان کې د زراعت والا د کروندګرو سره مرسته کوي زراعت والا
ښا نه دا دغه دی د حکومتي کرنې وزارت کړي دا کنا مؤسسو کړي دا
ورځانه مؤسسو کړي دا نو وس موږ د خپل حکومت سم د غشتنه د چې مثال مؤسسو خدای تخمونه او انبار خلکو توار کړي دوی درا ولار سره ورځانه دلته د موږ غنم چدي او رقم مراس کوي نو موږ حکومت بیا د ځوان را سره وکي چې دوا او دغه د موږ د پاره را کی چې موږ په دا غنم بیا د خیر هغه وخت چدي مراس کوي دوا باندې و پاشو نو موږ بهرنی مؤسسو دا مرسته کړي د حکومت بیا د ځوان وکي چې موږ ته د مثال دوا ورا کی چې موږ پردا کروندو و پاشو.
سم ده مننه خوشاله اوسې بل خبر خو در سره نشته
قربان سم بس واخ ور کوم اوریدونکو ته شخ پرونه ولري ورور
مننه آباد اوسې. اتل صاحب را سره ول هلمند. عمران خان، آصف وزیر او انور خان پر فیسبوک راتل شمالي وزیرستان لیکلي دي چې پرون د میرامشاه په تپیو کې د پاکستان د ډرون الوتکو په برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. دوی لیکلي دي چې په هغه برید کې د کورنۍ یوازې پلار او زوی ژوندي پاتې دي او لدې پرته پر ټولنیزو شبکو د هغې پیښې په اړه باندې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې پکې یو ماشوم په ژړا لیدل کیږي. موږ ته د انتظامی او استخباراتي چارواکو دا ویلیو چې په هغه کور کې زنو کسانو په یو گاډي کې مزدې گاډي کې بارود ایښودل او د برید پلان یې لاره چې د هغې چاودنه شوې ده او پاره کې 15 کسان وژل شوی دی او ورسره څنګه کې اول کور چې دی هغه هم اړنګ شوی دی. نو دا معلومات موږ ته چارواکو د نومونو خولو په شرط باندې راکړی ول. اوس چې دا خلک دا وایي چې د ډرون الوتکه حمله و نو په دې اړه باندې به هم کوشش کوو چېړنه وکړو پلټنه وکړو چې واقعیت معلوم کو چې پیښه څه شوی ده، اصلا څه پیښه شوی ده، ځکه چې چارواکي یو خبره کوي او خلق بل خبر کی نو موږ کوشش کوو چې د دې معلومات ته هم وکړو. تاسو مشال راډیو ته وګیاست او د مشال راډیو څمو د مخ کې د سولې په نوم د مشال راډیو په تخنیکی او مالی مرسته باندې سندره جوړې کړې وي. د هغه سندرو لړل څخه دغه در خبرو.
جوان زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلی چه داولی 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 پا بلو بلو لارو دا سلا فولا مسلکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جوان زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلی چه داولی 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 بلو بلو لاڑو داس لا فول مسل کانو داز کا داز کا داز کا داز کا کی خخی گو خلق و سی پاسمان خیری شکا ہر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان دخورو دخزلو شان پراتیو پڑیران دخورو دخزلو شان پراتیو پڑیران تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑ لے چھ دا ولے دا ولے دا ولے دا ولے حکمت دن ہی سوا مونگا وہ گڑ لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا سپوہن شود جون دن پسو دو زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم ددا سکوم یو چی خورا کری پنا ولی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی زمون ہرا خبرا نغسی گی بیٹو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا پخدائیو پر سلوان دی ماندر محکم زنو پا نفلونو یو دش پی رزی اڑم رکات بپکی پاتران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دا غمش پی مپخا دین شوی بدلی چی دا ولی
مشال راډیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه د برکت صاحب را سره د لډیر اسماعیل خان هر کله درته وایم برکت صاحب مهرباني وکړي خبر راکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ای جوړ تکړه بخیر
مننه آباد اوسې خبر راکړي مهرباني وکړي.
خبر خدا سن زده دلته کوم سیګنل سي دي دلته کار نه کوي بيخي دا وسن معمولي معمولي کار کوي دلته دا درې ورځې کې سیګنل مکمل خراب کړی دي سره دلته تنبيه دا سي سره پی کړی دي تنبيه خراب دي سره
خدا په کم ځای تاسو یادوي
ډر اسماعیل خان
په ټول ډر اسماعیل خان خار کې سیګنل کار نه کا
یا یا دلته کوم چیکان سیمه ده
کومه سیمه
چیکان
ها چیکان کې درې ورځې کې چې کار نه کوي
او دا وس گزمن گز دا وس کار شو کوم معمولی کار کوي دا وس تاسو رجګه زم کلوار مکمل کار پېښ د وک ډراپ سیګنل دوم تن دا وک موسم سره خراب دی بیخي
سي او دا یوازې د دغه د یو موبایل شبکې والا بندي کنه ټوله بندي دي
دا کوم ټلنار او زنګ سي دي دا صحیح کار نه کوي دا شرکل بیخی خراب دی پروش کل سمې شرکل بیخی خراب کل کلواره مکمل ډراپ کیو شای نه مکمل ختم کی سیګنال
صحیح او یو فون او موبایلینګ کدا صحیح دی
و دا صحیح د خل د دو سیګنال کار نه کوي یو ټلنار دی یو زنګ دا
صحیح مطلب دا شبکو والا کستون زده حکومت نه دی بندي کړی
و دا شبکو ول چسن دلته تنبیه بندي کی مکمل سیګنال یو شای کار نه کوي خالی ټلیفون ما ساده ټلیفون باندې کار کوي نیټ کار نه کوي
صحیح دی ډیر مننه برکت صاحب خوشاله اوس
خدای پامان
آباد اوس خدای پامان صلاح الدین خان را تل کړی دی چې وسلوالو د جماعت اسلامی جنرال سیکرټری حمید صوفی چې دی هغه شهید کړی دی او وی ریاست وای چې کس نه معلوم دی دا پیښه چې دا د مبارک تاسو خبره مو اوریدو چې جماعت اسلامی په باجوړ کې د خپل دغه مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد مظاهری اعلان کړی دی د اتوار پورز زاکر اس خان هم راته د شمالي وزیرستان د تپیو د پیښې په اړه باندې لیکلی دی او ډیرو زیاتو کسانو چې دی هغه راته دغه لیکلی دی د موسم حال را سره شریک کړی دی لکه وحید زمان ژوند دی لخوستا نیازم باری دی لمومنده سباون مینوال لغزنی دی د امدار از زکیم غم شریک دی لغزنی د ټول راتل کړی دی او پاکستان په نوم باندې پاکستان په نوم باندې یو کس ته هغه هم لیکلی دی چې په چمن کې او په دې مختلفو سینو کې یا ورېز دی یا نری باران دی ډیر موده پس محیب الله موسی هم په زابل شاجوی کې وی ورېز دا او ورخت لا نشته نو دا د موسم حال په دې مدر سره شریک کچې وی ډېر مودې راهي سیلته په دغه ځینو کې باران نو شوې او وچکالی و شفاعت وزیر صاحب را سره دی لپی خبره وزیر صاحب هر کله درته وایم مهرباني وکړه خبر راک
مننه ازبی صاحب لډېر مودې پس سره مو دروخلا
خ په خیر راغلی صاحب ز زمينې مو پامیر یم تاسو خبرونه اورې کنه
بالکل بولے نا اور بس میں جانا حالات شو لشک آواز میں تو پھر اندو بالکل پتہ رہتا ہوں کہ دل کا میں ٹوڑ رہا ہوں بس
صحیح خبر رہا کہہ رہا تو مہربانی ہوگی
مانا نا بس خبر ہوتا دے چھ لکابل اور رز پیخاور کے دا ہاسٹل چکیم اور ڈرم تھی مطلب دا ہاسٹل چکیم دا پ مطلب پہا باندھے وی پ ملکیت باندھے وی نو بچانو مطلب سیرے وکلی بجلی چکما لاڑا سیرے وکلی نو بس دکور والا کس رہو ہے تا اور ڈنڈیو چکما یہ مطلب پڈز باندې او وشتا او بس دکور والا نن نو رذر صاحب دی او پولیس چاپی تو وہی نو سپاتین لگی
خا وزیر صاحب دار ته وای چې دا تاسو د کم کالج خبره کوي د کم ہاسٹل خبره کوي
دا په پشاور کې اورهن ہاسٹل وتا وای
خا د کم د کالج هاستل دی همدسه پرایویټ دی
دا مطلب پرایویټ خو دی خو مطلب د اسلام یا کالج کا وګوره او داسې د نورو یونیورسيټي کا وګوره
دا ټول دغه پکې دی کز د کون کې پکې دی خا کیسه څه شوی و زه په خبره صحیح پونه شو ما تاسو ماته دا وای چې
دا د جی بالکل دا څه شوی پامیر صاحب چې مطلب اردن چې کوم دا کمره کې ناست وو نو بجلی چې کومه واه لاړله نو دا کوم مطلب چې چا کمرې پکې نیولې وې دغه مطلب ستیرې وکړلې چې دا بجلی ولې لاړله نو په مخ د کور ولا بل کس راوته چې مطلب د سیرې مو وکړل ته کورونه نه ویني نو بس لمبل دا ډاکټر چې کوم اردن آی هو وشتو نو بس د کور ولا نن هو غیب دی نو بس هغه خټاک
وو ورډنی شتلې دی هغه وژل شوی دی
اے بالکل وژل شوی دی سپاتال ته یو وړ نو پولیس نن ورځ ورسره ګرځي خو بس پته نه لګی چې و دره کور ولا چلتا تلې زو کور دا
او دا کله شوی دا پیخه
دا پرون نبل پر شو دا
سم ده مننه وزیر صاحب خوشاله اوسې مننه خدای پامن د مشال رادیو اوریدونکو په فیسبوک باندې را سره نور کسانو هم دغه خبرونه شریک کړي دي. افتخار احمد علی زی را تل کړي دي چې سوداګرانو د باجوړ سوداګرانو هم پټول باجوړ کې نن کاربندیز اعلان کړی دی او وجه دا ده چې د سوداګرانو د ټولنې پخوانی مشر او د جماعت اسلامي ځایي جنرال سیکرټری حمید صوفی چې دی هغه وسلوالو پرون وواژه. محمد الیاس هم همدا خبر راته لیکلی دی او لیکلی دی چې نن بازار بند دی او د دین علاوه عبدالله نور وزیر راته لیکلی دی چې په بکاخیلو کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال دی هغه ډیر له ستونزو سره مخامخ دي. پی ڈی ایم اے ورته وی په وخت مرستې نه ورکوي نه خپل وطن ته واپس کوي او وی د تیرا راجګل کډوال چې څنګه طریقې سره وطن ته لیږل کیږي د غسې دی د شمالي وزیرستان کډوال هم ولېګل شي کني نو موږ به احتجاج پیل کړو. سمه ده مننه, خوشاله اوسئ, آباد اوسئ. د هارون باچا په غږ د غزل او ترغې ورسته بیا راځو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم پل روانیم گام گام گے چم چم پوی
مشال راډیو ته غواګیاست. د سلام پښتونخوا خبرونه کې د خبرونو او راپورونو وخت پای ته ورسید. د خبرونه هم اوس پای ته رسو. په بلګړې کې بیا در سره راځي چې د عزیز علیمزی او د عمرې صدیق زاده په غږ سندر وو.
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و ماشین خالے نہ دمالو ماشین خالے نہ دمالو ترش پاد تورا خون ماشین خالے نہ دمالو ماشین خالے نہ دمالو
کو انتظار یم گلستا کو انتظار